مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په کابل کې پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر برید پای ته ورسید. د احتساب عدالت د پاکستان د خزانه وزیر په درغلیو تورن پیژنده. په یوکرين کې د وسلو ډیپو کې 14 زرګونه خلک په بیړه لسمی وتلو تاړ کړي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پر حامد کرزی هوایي ډګر ډله ییز وسلوال برید پای ته رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه د تصفیه عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلو چې بریدګر هوایي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سر پرست نجیب دانش وایي چې د پوری چرخی لوري نه هم پر هوایی ډګر سو توغندی توغول شوی دی چې یو توغندی په یو کور لګیدلی چې پکې د یوې میرمنې په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. هوایی ډګر ته تللې لارې تړل شوي او د الوتکو پروازونه لا هم ځنډیدلی حالت کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي یینس سټولټنبرګ سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل. دی وایي موږ دوه محورو کې د سولې مسله تعقیبوو. یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو له لارې به ترلاسه شي او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده. هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي یینس سټولټنبرګ هم د سولې د بین الافغاني پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو نوی مخکې افغانستان ته د اضافي فوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورن او پیژنده. پلټون کو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله نو اسحاق ډار په خپل حالت موجود و، خو نوموړي د دغه تورنو لمنلو انکار کړی دی. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته د رسنیو سره زیاتې خبرې ونه کړې، یوازې په ځان لګیدلې تورونه ناسم وبلل. که څه هم د اپوزیسیون ګوندونه له اسحاق ډار د استعفا ورکولو غوښتنه کوي، خو د پاکستان د آئین له مخې تر څو هغه مجرم نه وي پیژندل شوی خپل کار ته دوام ورکولی شي. ډار د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف له نږدې ملګرو څخه دی. په خپله شریف هم د عدالت لخوا نااهل اعلانېدو وروسته مستعفي شوی. د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر مشرانو چې په خپله د نواز شریف لور مریم نواز هم کې شامل ده ویلي پوز د دوی د واکمنۍ د ختمولو تر شا لاس لري، خو پوز دا ډول لاسوهنې رد کړي. د کورمه ایجنسی چارواکو نن مشال لړیو ته وویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر نور بمونه هم د سړک په غاړه خښ کړل شوي چې تر چاودېدو وړاندې موندل شوي او خونسا کړل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو. په کورمه ایجنسی کې د تازه بمی بریدونو ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د بیلابیلو تنظیمونو نړیوال تنظیم په نوښت چهارشنبه مخنه غواړم په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو د نړیوال تنظیم په نوښت د چهارشنبه یا شروع په ورځ په پیښور کې د امن د خبرولو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د اسلام د بیلابیلو مسلکونو د نورو مذهبونو چارواکو هم ګډون وکړ. د غونډې جوړونکي وایي د دې غونډې موخه دا وه چې د بیلابیلو مذهبونو سره یو ځای د امن د راوستلو لپاره هلې ځلې وشي. د امن په حواله دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د دغه هیواد شیعه مسلکه کسان د محرم مراسم پر ځای کوي. په پاکستان کې تل د محرم او عاشورې پر مهال په بمی بریدونو کې عبادت او ماتم کوونکي د سر او مال د زیان سره مخ کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته رسېدلی دی. دا خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړې شوې څانګې د معلوماتو د خبرولو په ترڅ کې کړی ده. یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کس د یادې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې معلوماتو له مخې پرون د 1500 په شاوخوا کې کسانو معاینه وشوه چې پکې 2 کسان داسې وو چې د ډینګي ناروغي پکې موندل شوې ده او 90 په روغتون کې داخل کړل شوي دي. په یوکراین کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو او چاودنو له کبله له 150 زیات کسان له سیمې وستل شوي او د یادې سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوي دي. پرون ناوخته د چاودنې د مرکز کیف نه په 270 کیلومتره واټن کې پرتې سیمې وینیتسیا کې شوي دي. د یوکراین پوځ وایي دوی د دې خبرې پلټنې کوي چې چاودنې د اور لګېدو له وجې شوي او که د سوبوتاژ کومه هڅه وه. د یوکراین وزیر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیښې 2 ساعته پس وینیتسیا سیمې ته ولاړ او هلته یې وویل چې د پیښې تر شا بهرني عناصر لاس لري. د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د عمر د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان په سرکاري خبري اژانس کې خپور شوی دی. په عمر کې ویل شوی چې د دې لپاره د یو وزارتي کونسل جوړ شي چې په میاشت کې به یو وار شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکوي او دا ګام به د راتلونکي کال تر جون میاشتې عملي کیږي. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد و چې پکې د میرمنو پر موټر چلولو بندیز و. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. اوروان یو سات کې بواوري د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي پر حامد کرزي هوائي ډګر ډلهیز وسلوال بریت پای ته رسیدلی دی. له قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت راتلونکي میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنه کړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي.
ټول سیاسي پارتو سره موږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او قانونه ورته حق نه ملاوي.
په پېښور کې د امن پر موضوع نن یوه غونډه شوې ده.
خپل خپل مذهب کې که یو سکھ دی هغه خپل مذهب کې، که یو هندو دی هغه خپل مذهب کې، او یو مسلمان ورور دی هغه خپل مذهب کې، یا پاغي باندې نن موږ معمول وکړو.
او د کوټه د بولان میډیکل کالج فیکلټی وای حکومت ټراما سنټر جوړ کو خو پکې تر اوسه خپل ډاکټران نه دی لګولي.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچینګ اداره ده، او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړی دی هغه د ټیچینګ فیکلټی غوړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس هغه بده نشمیرل کیږي.
د مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر حامد کرزي هوائي ډګر ډلهیز وسلوال بریت پای ته رسیدلې دي او افغان امنیتي ځواکونه لا هم د لټون عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې بریتګر هوائي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی وو او له هغه ځایې ډزې کولې. طالبان وایي بریت د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال ریډیو همکار ناجی اساپی د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم. او ناجی په دې اړه څه وروسته تفصیل لري؟
ډېره زیاته مننه. د دغه برید په اړه زه د نقیص راپورونه ورکول کېږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید پای ته رسیدلی او دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. خو یو شمېر امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او وسلوالو مخالفانو د یو کور یو شمېر غړي هم یرغمل نیولي. بریدګر له غرمې وړاندې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو کو درنو وسلو بریدونه کوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد شیبه وړاندې ویل چې د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي افغان ځواکونه د تصفیه عملیات ورو مخته وړي. همدارنګه دوی ویل چې له عملیات وروسته به په پیښه کې د مرګ ژوبلې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هممهاله د کابل له بلوچرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې چې د امنیتي چارواکو په وینا یو توغندی په یو کور لګېدلی او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي. دا مهال هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوي او هوایي ډګر پروازونه هم ځنډېدلي. له بلې خوا بیا وسلوال طالبان وویل چې دغه راکټې ګوزارونه دوی کړي او موخه یې د امریکا دفاع وزیر یې په نښه کولو. تروسه پورې وروستي جزئیات نه دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای پر حامد کرزي هوایي ډګر ډلیز وسلوال برید پای ته رسیدلې. خو ځینې راپورونه دا هم وایي چې د غبرید لا هم روان دی. بلخوا افغان امنیتي ځواکونه لا هم د لټون عملیات پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په محرم میاشت کې د امن په موضوعن په پیښور کې بغونډه شوې ده چې پکې د بلابلو مذهبونو او په اسلام مذهب کې د مختلفو مسلکونو مشرانو ګډون وکړ. د امن په نوم دا غونډه د پاک کونسل اف ورلد ریلیجنز په نوم یو تنظیم رابللې وه. خپل ویناګانو کې دغه مذهبي مشرانو ویل چې د نړۍ هر یو مذهب د امن او مینې پیغام ورکوي نه چې د تشدد. په دې اړه تفصیل له پیښوره شبیر احمدجان راکوي.
د یاد تنظیم غړی او په خیبر پختونخوا کې د سکھ مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگ مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای را جمع شوی او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې خاندان کوم هغه قربانیان دي چې هغه کم برداشت او کم هغه امن او طریقې سره چې کم سب درس پیښې دي چې هغه باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې کایو سکھ دي هغه خپل مذهب کې یو هندو دی هغه خپل مذهب کې او یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې یا باغی باندې نن موږ هم عمل وکړو.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د اسلام مذهب د جمعیت اهل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وای چې اسلام مذهب د ټول عالم لپاره د امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او بیا مذاهب کې دنه چې څومره مسالک والا خلک دی او داغی دی نشم دلته جمع دي او د پاکستان د پیښور کې دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره مون خپل علاقې کې او خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو. نو هر مذهب عمدغه پیغام د مینا او محبت نو لیاده دا پیغام مخکې کو او خلکو ته دین بارے کې صحیح آگاهی ورکو.
د اسلام مذهب یو بل دینی مشر او پخوانی د مذهبي چارو وزیر قاری روح الله مدنی په دې موقع باندې ویل چې امن د هر یو مذهب او د هر یو ډلې ضرورت دی. نو ځکه دې لپاره یو کېدل پکار دی. دوی دا هم ویل چې کله د مذهبونو او مسلکونو ترمنځ اختلافات او اظهار په ادب او ورورولۍ باندې وشي نو د دغه اختلاف نه کله هم شر او جنگ نه جوړیږي.
امن د ټولو ضرورت هم دی. دا نه چې یوازې د مسلمانانو ضرورت دی یا د نان مسلم ضرورت دی او د دې فائدہ به ټولو ته رسي او چې امن نه وي نقصان هم ټولو ته بیا دی. باقی د مسلکي هماهنګي دغه تعلق دی. نو کې بنیادی خبره مونږ کم یو بل سره اختلاف دا اختلاف اظهار چه دی نو هغه بادب طریقې سره د احترام په طریقې سره وشي. دغه وین او بیا انشاءالله به اختلاف چه دی هغه نقصان نه ورکوي.
بلخوا په غونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تمه سرګند کړه چې نه یوازې د محرم د ټولو میاش بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اسلام آباد د احتساب عدالت نن د پاکستان د خزانه په وفاقي وزیر ساګدار له سرچینو زیات مالی اساسې جوړولو په کیس کې فرد جرم لګولې دی، خو اسحاقدار د دغه جرم د منلو نه انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ شوې دې اوریدنه کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت ته وړاندې شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودري د اوریدنې پر مهال د خزانه پر مرکزی وزیر اسحاق ډار لګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فرد جرم ولګو، کوم چې ملزم اونمنو او ویل چې هغه خپل بې ګناهی ثابتي. لوریدنې وروسته د مسلم لیگ نون غړي طارق فضل چودري د احتساب عدالت نه بهر خبريالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمه معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوي. نن په اسحاقدار فرد جرم ولګول شو. له هغې وروسته دوه ګواهان رابلل شوي، د کوم لپاره چې د اکتوبر څلورمه نیټه ټاکل شوې. هغوی به راځي او زموږ وکیلان به ترې پوښتنې کوي. د ګواهانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودري وویل چې ټول 28 ګواهان دي، خو د اکتوبر پر څلورمه یوازې دوه بینک افسران رابلل شوي چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګېدو وروسته قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمې پیل وي، اوس به دواړه ډلې خپل دعوې سمې ثابتوي.
ټرایل فارملی شروع شو، اوس چې دې نن څه کې آئے خپل جرم نه انکار وکړو، نو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل ګواهان چې دي مزین خلاف آ کوټ کې پیش کړي، او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن ګواهان آ راځي او عدالت کې به اسحاقدار خلاف گواہی به راکړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مزین ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه ګواه روړي چې څه ثبوتونه پیش کړي نو آ کولی شي. او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمی بحث کېږي او آئی نه پس چې دی فائنلی
بیرسٹر مسرور شاہ وائی چې په آئینی او قانونی توګه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغه ساتلې شي تر څو چې ورته سزا نه وي اورول شوی. خو بل اړخته د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. د دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شوی وو او عدالت د اکتوبر دویمه نیټه پر هغه د فرد جرم لګول لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې ګډې پلټنیز ډلې په خپل حتمی راپور کې ویلي چې د اسحاق ډار په مالی اساسو کې پړې کم وخت کې یو نوی چنده زیاتواله شوه. نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر 28مه نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړو چې د هغه پر ضد هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا کې د خزانه پر مرکزی وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د سوار لس کالو قید پوری سزا ورکول کېدی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو له قبایلی سمره منتخب ځینې پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 9مه نیټې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سیفران وزیر وایي چې د اصلاحاتو منظوري به په مرحله وار توګه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي، خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل. نو معلومیږي داسې چې حکومت پکې زړه خوښي نه لري. د نوموړي وینا وا چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومته درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پېښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي، بلکې 2018 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلۍ چوکۍ ورکړی شي او ان اف سی ایوارډ کې هم ورته درې فیصد برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې به صرف مونږ قبایل نه راځو، په دې کې خو این ټی پی سی کا آلریډي وینا وکړه او د سراسر زموږ د جمعیت اسلامي اسلام خبرې روانې، فاتح بلاول زرداری صاحب اسلام روانې، عمران خان صاحب اسلام روانې، شرپاو خان اعلان وکړو، ټول سیاسي پارتو سره مونږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې تراوی او کالونه ورته حق نه ملاوي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینې د روانې میاشتې په 12مه نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قامی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د سپتمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نشاندهۍ وروسته سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13مه نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قامی اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده هیڅ قسمه بحث و نه کړی شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړ کې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړی دي. نو د فاټا پارلماني استازو لپاره کار دي چې د توندۍ نه دي کار نه اخلي. قبائلی سیمو کے دا آئینی او انتظامی اصلاحات پاڑا د ستمبر پر 14 په اسلام آباد کے عوامی نیشنل گوند ټول گوندیز غونډه هم را بللې وا چې پکې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمه سره سره یا د سیمې د خیبر پښتونخوا ورګاډی کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په دغه اعلامیه لاسلیک ونکړو او دریزې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلی سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د عوامي نشل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د دوی ګوند به د اکتوبر پر 9 نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. نوموړي پرون ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوې سرشمیرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمیرنه وشي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له حیدر هوتینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې د فاټا اصلاحاتو عملی کولو په اړه پوښتنه کړې ده.
چې کومه اے پی سی شوې وه د اے این پی د سوري د لاندې، نو هغه اے پی سی کې بعضې مهمې او اهمې فیصلې شوې وې او هغه فیصلو کې یو دا فیصله هم شوې وه چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق لپاره قبایلي اولس کم پرم نه احتجاج کوي. عوامي نشتل پارټي به هغه کې بھرپور برخالي سبالي او مونږ به د هغې مرسته کوو. کونسل او کمیټه عمده کا فیصله نن وکړه چې مونږ به په دغه مارچ کې په دغه احتجاج کې بھرپور شرکت کوو او د قبایلی علاقې اولس او نمائندگان چې کوم آواز پورته کوي په هغه آواز سره به خپل آواز یوځای کوو، د هغې اوږې سره به خپل اوږه یوځای کوو، د هغې قدم سره به خپل قدم دو او په هر فورم باندې به د هغې مکمل مرسته او ملګرتیا کوو.
حیدر خان، د فاټا مردم شمارې حوالے سره، سرچ میرې حوالے سره، سر د فاټې سره اندېښنې وې، تحفظات سوې پاتې؟
بالکل جی، دا فاٹا دا سینسس پا والا مردم شمارے پا والا زمونگا خدشات او او دی او ذکر دی چھ ڈیرا دا تعجب خبر ادا دا چھ سمر مودا پس دا سینسس کی گی، دا ٹول پاکستان آبادی سیوا کی گی او پا فاٹا کے دا باز ایجنسو دا باز علاقو آبادی کمی گی، کم خوری کی گی. ذکر زمونگ دا مطالبہ غختن لا چھ کم سینسس شوی دی، کم اعداد و شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډیر کم خولې شوی دی او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي، موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي، چې کم آبادی زمونږ ظاهر خولې شوی نو ظاهر خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس سره. نو پکار داره چې اثر نه دا عمل شروع شي او سر تورسی او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی، آبادی دا، پکای چې دا هغه اعداد او شمار مخې ته راشي.
څنګه فنډ دا یو وختنه شوې دا عمران خان دا راغله چې په ملک کې دی فوري انتخابات شي، زر تر زر دې ټاکنې شي، ستاسو ګوند سره وایي
موږ د عمران خان صاحب د دې سوچ سره د دې تجویز سره بالکل متفق نه یو. مونږ په خپل ملک کې، په خپل وطن کې، په خپل پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړو او د جمهوریت د تسلسل لپاره دا ډېره ضروری خبره ده چې اسمبلی د خپل مدت پوره کړي، که نېشنل اسمبلی ده او که صوبایي اسمبلی دي، پکار ده چې دا خپل مدت پوره کړي او چې کله مدت پوره کړي دا هغې نه پس بیا د آئین مطابق نوې انتخابات وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته. د بلوچستان د یوازنی بولان میډیکل کالج استادانو ویلي چې صوبای حکومت به له سپلان په کوټه کې ټراما سنټر جوړ کړ خو په هغه کې تر اوسه خپل ډاکټران نه دی لګولي چې له امله یې نور ډاکټران له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بولا میډیکل ټیچر اسوسیشن یا اتحادی غړو ډاکټر حبیب الله، ډاکټر نقیب الله او ډاکټر احسان الله تیر ورځ په کوټ کې وایو مطبوعاتي کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل صوبایي حکومت د کوټ په سیول هسپتال کې کوم ټراما سنټر جوړ کړی دی، هغه د ډاکټرانو او ناروغانو اړتیا په بشپړه توګه نه پوره کوي. دوی په ټراما سنټر کې د استادانو یا ټیچنګ سټاف پر لګولو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور حال ډاکټر حبیب الله بابر و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچنګ اداره ده او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړي دي هغه د ټیچنګ فیکلټي غړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس یا کوم هغه تجربه چې دا هغه به دوی نشمیرل کیږي، نو لامحاله دوی به چې کوم د دوی هغه نور فیکلټیز ممبر دي تر هغه به دوی یا جونیئر یا چې کوم د دوی هغه پروموشن کیږي هغه پروموشن په حوالہ باندې به مسله وي. زموږ ډیمانډ دا دی چې کوم دا ډراما سنټر چې کوم دی یا د صوبې د پاره واقعي هم د ډېر ضرورت دی. خو موږ یې چې کوم په پاکستان کې چې کوم ډراما سنټر چلیږي موږ یې تاسو هغه رنګ وچولې پر دې باندې نوې تجربه مکوي. کچیر تاسو لدې ځخ اټانومس باډي جوړوي تاسو دا وایئ چې دا یو جلا اداره وي چې د دې د پاره یو څلو ټول ډیر اسامیان اناونس
غیر
قانونی اقدامات اخستی دی. مج گورنمنٹ تا بارہا ویلی دی مج عدالتوں نے دروازہ ٹکولے دا لیکن اچھوک مجھ تنا دی تیار چزمر مسائل حل کی جائز مسائل نو مجھ دے تو مجبور سوچ مجھ دا خپل دا برادری مسائل دا بائزت ژوند تیر دو د پاره به موږ په خپل به جړه کو. زموږ ډیماند دا دی چې موږ ټیچنګ ادارا خلک په کار دادی په نان ټیچنګ ادارو کې موږ نه کی ولګي موږ چې د کم کار د پاره خپل سوي هغه کار په کار د موږ ته واخلي.
په دې ترڅ کې مې د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د روغتیا د صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سره تماس د نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره په خبرو کې تسلی ورکړې ده چې حکومت به د ټراما سنټر په اړه ډاکټرانو ټول ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست د 8 نیټې په ځانمرګي برید کې ډېری وکیلانو په سیول هسپتال کې د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. وروسته صوبایي حکومت په بیړه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ټراما سنټر جوړ کړی کوم چې د ځینو ډاکټرانو په وینا په یاد سوي سنټر کې ټول ضروریات په پام کې نه دي نیول شوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته. د یوکرین په یو پوځي مرکز کې چاودنې شوې دي چې په نتیجه کې سباندې 13,000 کسان له سیمې ایستل شوې دي او خوشا سیمو کې د ګیس، بجلی او ریل انتظام هم کتکل شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ زموږ د همکار منور شان اورو.
د نهې په ورځ ناوخته د یوکرین د وینیټ سیاسي مې په یو پوځي مرکز کې د توپخانې په ګودام کې چاودنې شوې چې اواز یې تر 270 کیلومتره لرې کیف خار پورې ورسېده. ځایي اوسیدونکي او چارواکي وایي چې تېره شپه د چاودنې وروسته تر ډېره وخته په فضا کې لوی لوی لمبې لیدل شوې دي. د وینیټ سیا چارواکو د پوځي مرکز خوښاسي مناسب باندې 13,000 خلک ایستلي دي او یادې سیمې ته یې د بجلی، ګیس او ریلګاډي رابطې قطع کړې دي. د یوکرین د امنیتی ادارې ویاند اولینا هیټلیانسکا د چهارشنبه په ورځ اویل د دې پیښې تحقیقات بکیږي. د دې هیواد چارواکي وایي په ظاهره د اور لګیدو دې پیښې ته د سبوتاج برید په توګه ګوري. هلته د یوکرین د پولیسو مشر د چهارشنبه په ورځ اویل وینیټ سیاسي مې ته یې له خواوشا نورو سیمو په سلګونو پولیس استولي چې له خلکو سره د سیمې په خالي کولو کې مرسته وکړي او د خالي شوو کورونو حفاظت یقیني کړي چې څوک ته غلا ونه کړي. د یوکرین وزیر اعظم ولادیمیر هروس مین د پیخې څو ساعته وروسته وینیټ سیاته ورسېده او هلته یې وویل چې د دې پیخې تر شا بهرني لاسونه دي. دا راز د یوکرین د داخله چارو وزارت سلاکار زوریان شکیریاک په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هغه په دې باور دی چې دا پیخه د روس د سبوتاج په ترڅ کې رامنځته شوې ده. ځایي خلکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې د پیښې وروسته وینیټ سیاته خواوشا لس بسونه ورغلي چې پکې له یادې سیمې خلک وایستل شي. ځایي خلک وایي چې په دې بسونو کې په خاص توګه ښځې او ماشومان وایستل کیږي. یوکرینی چارواکو ویلي چې د وینیټ سیانه چاپیره د 50 کیلومترو په علاقه کې د هوایی جازونو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوه دی. لومړی لړن خبرونه د نجیب عامر نورو او له هغه وروسته به د مشال ته رڼا لاندې ژوندې بحث تر ازو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای پر حامد کرزی هوایی ډګر ډلهیزه وسلوال برید پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه د تصفیې عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلو چې بریدګر هوایی ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی وو او له هغه ځایه ډزې کولې. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو واری بیا له پاکستان سره د سولې په مسالې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونه وکړه. د کورم ایجنسی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سره غاړې په بمی چودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دي. یو ځای چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو تر اوسه چا د بمی برید ذمہواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورن پیژندل دي. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله نو اسحاق ډار هلته موجود و خو نوموړي دغه تورنو لمنلو انکار کړی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شو کسانو شمیر اوس 15 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې په 268 کسانو کې د ډینګي تبه سارل شوې ده. په یوکرین کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو چاودنو له کبله له 150 زیات کسان په بیړه ویستل شوي او د یادې سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوي دي. د امریکایي فوج مشر جنرال جوزف جان فډویلی له ایران سره له شوي اټمي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسیدو لپاره امریکایي حاصله مشکل سره مخامخ کړي او د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ز بشیر غواخم د مشال ترنا لاندې بحث تمو هرکلی کوم. د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتس هند ته له سفر وروسته نن کابل ته لاړ. هغه هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. دواړو په یو پریس کانفرنس کې سیمه کې د امنیت په ټینګولو زور راوړ. د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه هم تر دې مخکې خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان پوز په روس کې د روسي ځنګړو ځواکونو سره شریک پوزي مشقونه یا تمرینونه دوه ورځې مخکې پیل کړي چې د دوی په خبره تر یوې اونۍ به جاري وي. په دې سیمه کې نوي ائتلافونه به پر امنیت او سولې څه اغیز وکړي. همدا مسله نن د مشال ترنا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو پاکستان کې د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند او کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوسری دي. دواړو ته سړمش وایو. مومند صاحب اول په خیر راغلی او بیا که د هندوستان ته د امریکایي چارواکو تګ او روس سره د پاکستان اړیکې پراخول تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا په دې سیمه کې زاړه ائتلافونه ماتیږي او نوي جوړیږي که څنګه؟ مومن صاحب زمونږ آواز اوري؟ دوی زمونږ آواز زما په خیال نه اوري. موږ به کوشش وکړو چې بیا ور سره په رابطه کې شو خو کابل ته بلاړ شو د کوسری صاحب سره به خبرې وکړو. وزیر صاحب تاسو دا نوي تلفونه ښکاري که نه؟ دا یو موقتي خبره ده چې او یا عادي خبره ده چې د هند سره د امریکایي چارواکو تګ راتګ او بیا د هند نه سمدستي کابل ته د امریکې د دفاع وزیر راتګ، هند سره د افغانستان مسله څېړل، بیا پاکستان د روس سره پوځي مشقونه کول، دا ټول تاسو څنګه ګورئ؟ دا تاسو ته یو نوی تلفون ښکاري که نه دا عادي خبر دی؟
مننه ګواخ صاحب، زبر دا وایم چې دغه تلفون په حقیقت کې که ته وګورئ په دې منطقه کې د دغه د امریکا د نوې ستراتیجي د اعلانېدو نه مخکې تر یو حده پورې شروع شوي وو. هغه هغه وخت شروع شول چې کله داعش په دې منطقه کې حضور وکړ. البته بعض مشخص هیوادونه په دې منطقه کې دا غوښتل چې دا نظر تقویه کړي چې منطقي د امنیت لپاره اصلي خطر داعش ده او طالب نه ده. د پاکستان ډېر مهم رول لوبولی او کوشش وکړو چین سره مثلا تماس ونیو په عین وخت کې روس سره او ایران سره. دغه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې په منطقه کې بالخصوص په افغانستان کې اصلي دشمن د امنیت داعش ده او طالب نه ده او باید داعش له منځه لاړ شي. که موږ وګورو دا شروع د دغه نوو ائتلافونو په افغانستان کې اوس چې رئیس جمهور اوباما کم د خپل نوې ستراتیژۍ اعلان وکړو نو بالخصوص پاکستان غواړي چې دغه لړۍ نورم تقویه کړي او منطقوي هیوادونو سره خپل اړیکې نورم قوي کړي او په شکل د اشکالو د امریکا دغه نوې ستراتیژي په افغانستان کې دته یو جواب
او رستم شاه محمد صاحب تاسو که زمونږ آواز اورې یو ټلیفون مو اړیکه مو سمي موږ به هیله مندا کوو تاسو کراته د دې سوال جواب راکې چې دغه امریکای چې د هند سره د افغانستان مسله چړلې ده او روس سره د پاکستان اړیکې پراخې شوې دي ان پوزي مشکونه هم ور سره کوي. تاسو دې ته څنګه ګورئ د دې وجه څه ده چې دغه ائتلافونه جوړیږي؟ روس سره خو
ډیر پاکستان مشکونه مخکې هم شي او جاري بوي چین سره هم کیږي امریکای سره کیږي دا اوس نه خبرانه.
نو تاسو چې کم وخت کې تاسو ارسانه ډیر خپویږئ په افغانستان کې د روس کله حمله وکړه او یرغله وکړه په هغه وخت کې پاکستان د امریکا سره ودرېدله مطلب اختلاف تر دې حد وو. دا اوس چې روس سره د پاکستان اړیکې خېکیږي د دې وجه څه ده؟ دوی ولې د روسانو خواته مخه کړه؟
پاکستان مرغری گول چین نے روس نے نور مرغری بگول.
نو تاسو څنګه غنئ چې د امریکا او د پاکستان چې کوم اړیکې وي کوم تعلقات وو د ترګرې سره روان دا کوم جنگ چې ده په دې کې پاکستان کولای شي چې د امریکای سره بیخي د تعلقات پرې کړي او نوې ائتلاف جوړ کړي د چین او د روس سره او د ایران سره د ترکیې سره؟ نه،
دې څنګه نشته.
هي
د امریکای سره یو ګمان کوم چې پاکستان خپل اړیکې کمزوري کړي دا هم د سوي سره دا کمې دیشې په ځای راځي واخو او خبره دا چې پاکستان چین سره ډېر جبر دروازه او پای کې سیټه کم نه ون بیلټ اینڈ روډ او دا نو دا خبرې په امریکای باندې د بلې لګي نو په دې وجه باندې واپس دی منطقه کې لږ شانتي تغیرات راځي.
دا تاسو را سره اوس مومن صاحب کوسری صاحب ته ورځو. کوسری صاحب دغه تغیرات چې خبره کوي مومن صاحب وایي چې تغیرات برازي په دې منطقه کې په دې سیمه کې دا به په امنیت باندې څه اغیز وکړي څه تاثیر به وکړي؟
که چېرته دغه کوم اوس چې دغه تغیرات راغلل او همداسې دوام وکړي مثلا په منطقه کې دغه هیوادونه داسې یو ستراتیژي خپله کړي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د دولت او د امریکا د توقعاتو خلاف نو البته دا په امنیت باندې تاثیر کوي. تر هغه پورې به دا یو سړی ویلی شي چې په شکل د اشکالو به افغانستان سوریا سره د سوریا حالت ته نږدې شي. خو مهمه خبره دلته ګواښ صاحب دا ده چې د افغانستان دولت د افغانستان د دولت موقف یو ډیر مهم موقف ده. دوی همیشه دا کوشش کړی ده چې بغیر د دې نه چې امریکای په افغانستان کې داخله وساتله دی غواړي د روس سره هم اړیکې وساتي او روس هم داخل وساتي په عین وخت کې چین هم داخل وساتي ایران هم داخل وساتي او پاکستان هم داخل وساتي. ځکه د افغانستان دولت په دې پیږي که چیرته په افغانستان کې ائتلافونه سره جوړ شي او دا مهم هیوادونه د یو بل په خلاف فعالیت وکړي نو دا به د افغانستان دولت په د افغانستان د هیواد په نوسي او امنیت باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو وګورئ د کابل اړیکې د چین سره ډېر ښه روان دي او په عین وخت کې کابل په روس اوس د رئیس جمهور په دغه د امریکا د وزیر دفاع په دغه پریس کانفرنس دا خبره وکړله چې موږ غواړو د روس نه تقاضا کو چې په افغانستان کې یو مثبت رول ولوبي او داسې رول ولوبي چې هغه د افغانستان د دولت په حمایت شي او د اروپا کو او د تروریستي ګروپونو په خلاف باید د دولت حمایت وشي او د هغې په خلاف فعالیت وشي.
محمد صاحب دا کم اوس چې دا نوی کم کسان نوی ملکونه چې په دې مسله کې را داخليږي مثلا روس سره طالبانو اړیکې نیولې دي، روسانو چارواکو هم دا ویل دي چې موږ تماسونه شته د طالبانو سره او د ایران سره هم، ایران ته هم د رپورټونو تر مخه د طالبانو استازو سفرونه کړي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې ایران طالبانو ته پیسې ورکوي او وسلې ورته ورکوي. تاسو څه ګڼئ چې دغه د طالبانو پراخیدل او د دوی اړیکې د نورو ملکونو سره په دې سیمه کې به دا جنگ ته نور هوا ورنکي؟
بایچ امریکا هم دغه مرسته وکړي او افغانستان دولت هم دغه مرسته وکړي چې دا اړیکې چېرته امن ته افغانستان ورلندوي، دا خو په کار کې ټول خلک دغه مرسته وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې ډېره مقتدره ډله ده چې هغه امن په خپلو شرایطو باندې غواړي، هغه دغه امن نه غواړي چې څومره افغانستان ولس غواړي، ځکه چې هغې دا زمین کې چې داسې امن راغی طالبان چې کوم دی په دولت ته او په داسې راځک شي د هغې چوکو ته او د هغې منصبونو ته او د هغې ګټې ته خطر دی، ځکه چې هغوی د دې نظام پیداوار دي، د دې نظام نه هغې استفاده کوي، امن په لار کې رکاوټ دی. باید چې امریکا په دې باندې ځان پوه کړي چې طالبان راغلو او داسې دولت جوړ شو چې هغې کې چې کوم ټول قومیتونه وي او ټول ګروپونه وي او ټول ډلې وي او طالبان په توګه وي، دا د افغانستان د ثبات لپاره یو لوی ګام وي او د دې نه به په ټول منطقي کې ثبات راشي. خبره د دولت د مضبوطولو نه ده، خبره د افغانستان د مضبوطولو ده، خبره د دولت د ثبات نه ده، خبره د افغانستان د ثبات ده. نو باید چې د دې طالبان که چېرته روس او چین سره چې کوم خپل اړیکې دا کوي نو باید چې امریکا هم سره شروع کړي. امریکا چا منع کړی ده؟ هغې خو دفتر بهتر یې امریکا دې ورشي، هغې سره خبرې وکړي، دولت دې هم ورشي خبرې وکړي چې یو تفاهم ته ورسي او یو ملټي ایتنیک بلاک دی دولت جوړ شي، دا هغې نه ښه خبره بل کومه ده.
نو خو دوی هغه چار جانبه یا څلور جانبه څلور اړخیز یا او دغه لري چې چین پکې دی، امریکا او پاکستان افغانستان یو ناستې به یې کولې، خو هغې هم څه نتیجه نه ده ورکړې او وجه یې افغان چارواکي دا ښیي چې پاکستان په دې کې مثبت رول نه لوبوي. پاکستان څه کردار لوبولی شي او په کومه طریقې کولی شي؟
ګوري طالبان په پاکستان باندې اعتماد نه کوي او هغه سلور پریشی دا وګتا ناکام وو د شورونه چې امریکای اراده خښه نه وي، امریکای یو طرف ته خبره ترې کولی په دې سلور پریشی دا کې او بل طرف ته د مولا اختر منصور د قتل منتقی جوړوي. نو هغه د شورونه چې کوم نه هغه پراسو پیل وو او په سی صف شروع کې بیا به هیڅ پیل نه تر څو د امریکای نه بدل شوی نه وي او په پاکستان باندې طالبان اعتماد نه کوي. افغانستان کی امن نہیں کامیابی دیا د امن په ځواک کې کوم ډول مضبوط کردار ادا کولی شي هغه چې کوم دی چین دی.
ښه، تاسو وایئ چې چین ډېر رول لوبوي شي، تاسو سره اوسې کوسري صاحب، چین څه رول لوبوي شي؟ په افغان چارواکي دا وایي چې چین دې په پاکستان فشار واچي، چې پاکستان په طالبانو فشار واچي، خو مومن صاحب چې پاکستان په طالبانو ډېر اثر رسوخ نه لري.
اول برش د چین خبره ته د کې شک نشته د چین غواړي یو باثبات افغانستان په دې منطقه کې ویني او چین په دې خپيږي چې د دې دغه مهمه اقتصادي پروژې چې دی او د کوم اقتصادي اهداف چې چین لري د لپاره یو باثبات افغانستان مهم ده. تاسو دې ته چې چین څومره کولای شي او څومره غواړي په افغانستان باندې فشار راولي او بیا پاکستان په طالبان باندې فشار راولي. کومو ګورو چین د افغانستان مسایل ته په حقیقت کې د افغانستان او د پاکستان مسائل په نظر نګوري او د افغانانو د افغان دولت او د طالبانو په نظر نګوري. چین دلته کو ګوري فرا منطقوي اهداف لري او په عین وخت کې مطمئن نه ده چې امریکا په افغانستان کې کومه پالیسی لري او څه اهداف لري او څه شي لپاره راغلي ده دلته په افغانستان کې. کو ګورو چین دغه مهمه نقطه په نظر کې نیولې ده او زه فکر کوم همدغه یو علت ده چې چین هغه کوم فشار چې په پاکستان باندې راوستلی شي هغه نه راولي. او په عین وخت کې وګورو چین داسې یو هیواد ده چې په افغانستان کې د افغانستان دولت سره اړیکې لري، مخ کې ولې چې ښې اړیکې لري او نورم تقویه کېږي. خو په عین وخت کې چین د طالبانو په باره کې یو خطر لري. دی پوهیږي که چېرته په طالبانو باندې فشار راشي په افغانستان کې او چین ته دغه فشار منسوبه شي، نو طالبان به په شکل د اشکالو د چین په خلاف هغه ګروپونه او هغه احزاب مثلا کړی په افغانستان کې فعالیت کوي. د چین یو غور دا کوم ګروپونه چې دي دغه به حمایت ورکي او بیا به د چین په خلاف دی فعالیت وکړي. دغه مهم نقاط دي چې فکر کوم د چین رول په تیر شو کوم د دښولې په کوششونه کې البته هغه مرنه هغه د افغانستان د توقع پورې نه رسیدلې. البته افغانستان چین دخیل کړ په دې باندې په دې امید باندې چې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي او همداسې به بیا پاکستان په طالبانو فشار راولي. خو د چین فعالیت د سولې په پروسه کې د
کم ده
کوګورو د مسکو پروسه ده او کوګورو د دغه تاسو څلور اړخیزه پروسې ته اشاره وکړه کم ده. دا د معنا نه ده چې چین کولای نشي، شاید تر یو حده پورې چین کولای نشي، خو تر یو حده پورې چین دې ترازی هم نه ده چې هغه کوم فشار دره وسته شي دره اول.
او کوم سړي سپ تاسو چې دا کوم د مسکو خبره وکړه د روس دلچسپی د طالبان سره پاړي کو جوړولو کې، یا د ایران دلچسپی، یا چې روس د پاکستان سره دا اوس تعلقات خکړي دي، د دې وجه یوازې داعش ډلې مخنیوي ده ک نور څړخونم لري؟
البته مهم عرصه داعش ده. که تاسو وګورئ د روس موقف په افغانستان کې د 2001 نه که تاسو وګورئ د جامع جهانی د جنگ حمایت په افغانستان کې کوو د تروریستي ګروپونو په خلاف، د هغه موقف حمایت کوو. د داعش تر اتاک نه بعد دغه موقف تغییر وکړ او دغه شیداوی هم د داعش باره کې وښولې چې کنسپیرسي تھیوریز ورته وایي چې والا د پخت کې امریکا دلته په دې منطقه کې دا شی پیدا کړ د دې لپاره چې د اسیا مرکزی امنیت په خطر کې واچي او مهمه دا چې د روس امنیت په خطر کې وګورو. کو ګورو روس د دې نه ډاریږي چې دوی خو په سوریا کې هم ډیر مهم رول لوبوي او افغانستان کې داعش چیرته تقویه شي او پرمختګ وکړي، نو دا به ډیر یو مهم ډیر جدي خطر وي د روس امنیت لپاره. نو د دې لپاره که تاسو وګورئ روس داسې یو ستراتیژي ترلاسه کړله، مخکې مو ویلي چې دوی طالبان دغه موقف چې طالبانو ته مخکې د خطر په سترګه کتل، دغه لری کا وویل چې طالبان په حقیقت کې خطر نه ده، اصلي خطر دلته په منطقه کې داعش ده. تر یو حده پورې ګواښ صاحب کریډیټ یا مثلا طالبانو لاسته راوړل هم دا ګڼل کېدای شي چې طالبانو خپله د روس چارواکو سره مثلا د خبرې وکړلې، باسي وکړ سره کېناستل، هغه ته اطمینان ورکړ چې د دې جنگ په حقیقت کې منطقوي جنگ نه ده، د دې منطقوي
یوازې افغانستان کې جنگ نه ده،
د دې فعالیت صرف د افغانستان سرحداتو پورې اړه لري.
صحیح تاسو خبره مخکې وکړه، د امریکایانو امریکا خو په افغانستان په شمال کې په نور ځایونو کې د داعش خلاف ډرون الوتکو او نور بمباریو کې ډېر کسان وروم وژل، بلکې دا کم کسان چې د داعش مشران ولې شوی د امریکای په ډرون الوتکو په بمباریو کې ولې شول. خو د بل خبره چې مخکې مومن صاحب وکړه، مومن صاحب تاسو موږ بیا راشو، تاسو ویلي چې امریکای نیت خنه دی د خبرو، نو او تاسو دا ویلي چې هلته د ملا منصور د وژلو پلان جوړو، خو بل خو طالبان نو هم داسې نیت نه دی ښودلی چې به خبرو اشاره ورکړي. طالبان هم حمله کوي، دا نه نیم په یو دغه کړی دی چې موږ مسؤلیت یې منلی دی، په کابل کې د کابل میدان باندې حمله کړې، نو تاسو څه غنئ چې کم لور یا طالبان کول شي چې یو راشي او هغه و چې منګای یو اوربند کو یا په یو ځای کې جنگ ودرای چې یو قسم ته اشاره ورکړي د مذاکرات لپاره؟ مومن صاحب
افغانستان کی جنگ کی تم نے داد افغانستان پخاور بانے کی کم خارجی قوتی داغی موجودگی فوج بانے اٹول جنگ شروع شہر ہے جنگ کو بنیادی اساسی علت امریکی اور ناٹو فوج نے افغانستان پخاور بانے طالبان ادا خبر ویلے دا سو سو پیرے چمنگ امریکی سے خبر تھوڑی تو تیاری ہو او دا افغانستان دولت سے من خبر ذکر کو چی دا بی اختیار ہے قدرت کی کم نے اصل کی امریکی سوے او بیام چی کم نے سو پیرے دا چی وشی چی دا دولت کی کم حیاتونا ہو لے جن اغیر سر طالبان ملاقاتونا ہو کرو او بیا هم زما په نسبان بیا هم اغیر دیتا تیار دی امریکی سر خبر کولتا هم تیار دی خود امریکی مقاصد دا نخیل چی امریکی دا افغانستان کی دا غیر مقاصد تدی آیا په چین باندې فشار اچول دي آیا په ایران باندې فشار اچول دي یا د پاکستان د اټومي پروګرام چې کوم دی هغه باندې نظر اچول دي یا په آسیایي معنی کې چې کوم دی نو خپل قدم دا کول دغه مطلب دی نو د افغانستان د امریکي مقاصد د اوسه پورې چاته معلوم نه شو چې افغانستان نه دا غواړي څه
مومن صاحب تاسو خود امریکی د مقاصدو مومن صاحب تاسو خود امریکی د مقاصدو خبره کوي د طالبانو مقاصد څه دي هغه تاسو چې وایي چې هغه د بارنن بد ووزی بارنن خو بل ووزی چې سول راشي مذاکره چې طالبان سول وکینو بارنن ووزی
طالبان وایي چې زمنګ مقصد دا دی چې ناتو امریکای فوج وزي په افغانستان کې شری نظام راشي دا خبره خو امریکای منلې ده چې طالبانو ایجنډا د افغانستان نه بهر نه ده د طالبانو ایجنډا چې کوم نه ده په افغانستان کې دن نه ده دن نه ده بیا خو د خطر خبره نه ده همدغه وجه ده چې کوم دی چې د روس ودې طالبان سره ډن شو چې هغه وایي چې که دا دای چې کوم دی نو دد ختم دغه کړي نو بیا به د روس د ریاستونو ته ازبکستان او تاجکستان او ترکمانستان او بیا به داغستان ته خطر وي چین وایي چې بیا به چې کوم دی سینکیان ته خطر وي نو امریکا مثبت فوجه چې د طالبانو ایجنډا خو صرف په افغانستان کې دننه ده نو دا دې سره بیا موږ ولې خبرې ونکړو خو وایي چې که موږ په دې حالاتو کې خبرې وکړې او طالبان راغلي په دولت کې شامل شي یا دولت کې جوړ نه چې پای کې طالبان وي نو بیا به خلک وایي چې امریکې شپاړس کاله چې کوم نه خواري محنت وکړو او آخر کې چې کوم نه افغانستان نه چې کوم نه اندسې لاړو حالانکه دا خبره غلطه ده چې جوړ وشي امن راشي ثبات راشي سټیبلټي راشي افغانستان کی پیسے مصرف کری اور جاگے باوجود چکم نے منگ سے روان شو حکومت طالبان پلاس کراشی فکر کم کے طالبان بسان نہیں چلی حکومت بنے پڑے طالبان مقام خاصم نور سرا نور پاٹو سرا نور دغو سرا پہ چکن نے اشتراک کی اور حکومت پہ جوڑی گی جگہ چکم نے عقیب نے افغانوں نے تسلی دی جہاں افغانوں خواہشات پہ چکم نے تعدی بھی جگہ پہ افغانستان کی امن و ثبات رہی کشمیر بنے افغانستان کی جگہ نشتہ
مومن صاحب چکم خبر کئی تاسو شاید چې د امریکای فوجان د افغانستان نه دیو نیم لکونه وس تقریبا 9000 تر کم شوې دي نو یعنی تقریبا ډیر وتی دي اکثره وتی دي نو دا کم چې پاتې دي دا به افغان چارواکي دا وایي چې دا له بوزي چې طالبان خو مذاکرات تر شي خبرې وکي سوله وکي نو به دوی وزي ک سوله یې نو دوی ته ضرورت نه پیخیږي ک طالبان رښتیا هم غواړي چې امریکای یا بارني پوزان وزي تاسو څه وایئ بده
گوری گواہ صاحب مهم خبر دلتا دا استدلال چې اول د امریکایان ووزی بیا بسوله کیږي یا اول طالبان مذاکرې ته راشي بیا د امریکایان ووزی دا په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي که طالبان او حقیقت کې یو چانس له لاسه ورکړي په 2016 کې چې کله اوباما خپل عسکر وایستل او د 2009 کې دا پالیسی اعلان کړل ستراتیژي چې وزیر خپل عسکر کموم او مثلا اوباس مې دغه د 2013 یو موخه و د افغانستان دولت لپاره او په عین وخت کې د کابل دولت لپاره چې د خپل منځو کې سره کینی او مذاکره وکړي او دا مشکل حل کړي. خو مهمه خبره دلته بیا ده چې طالبانو د افغانستان دولت اقدام ته او فعالیتونو ته د جولې په پروسه کې مثبت جواب ورنکړ. دا خبره چې دی کوي چې په افغانستان کې باید یو شری نظام راشي، نو دا په خپل په دې معنی ده چې په افغانستان کې د ترازی نه دي چې سوله تامین شي او د دولت سره د مذاکره وکړي، ځکه د طالبانو اسلامي امارات او د افغانستان اسلامي دولت په منځ کې مذاکره نه کیږي. دا خو دوه رژیمونه دي ځان ته ګوري په عايز دي چې والا که چیرته د افغانستان دولت نه باید د افغانستان اسلامي شریعت یا نافذ شي. اول مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې اسلامي شریعت ته اسلامي نظام شته. کنه په دې باندې بحث کیږي، ډیر خلک شاید په دې بحث وکړي چې د طالبانو نظام چې هغه وخت وو په حقیقت کې اسلامي شریعت باندې بنا و. کنه لازم دې خبرې ته
حل وسته شي.
حل لاره دا ده چې افغانستان طالبان باید د افغانستان دولت سره کینی. د افغانستان دولت موقف دی کې څرګنده ده، مشخص ده، دوی وایي چې موږ طالبان سره مذاکره کوو. یوازینی شرط هم دا ده چې په تیر شو 15 کلونو 14 کلونو کې چې د افغانستان ملت کوم پرمختګ کړی ده هغه باید له منځه لاړ نه شي. په دې کې نظام ده، په دې کې اساسي قانون ده، په دې کې چې دا نور کلونیز ساحو کې کوم پرمختګ شوی ده دا شیان دي. طالبان کولای شي چې انتخاباتو کې مذاکره وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، کوي ګټي د افغانستان دولت مخکې به حکومت مخکې بوجي، کولای شي د افغانستان دولت کې مثلا د یو حصه ولري شي شریک. مهمه خبره دلته دا ده چې دا د افغانستان دولت موقف ده، د طالبانو موقف څه شی ده. یو خبره وګورئ چې دا باید دلته زه مهمه ګرم چې یاد کم وګورئ، د افغانستان حکومت کولای شي چې د حزب اسلامي سره په مذاکره کې کامیاب شي. اونن ګلبدین اکمل صاحب دلته په کابل کې ناز د خپل فعالیت کوي، هیڅ خند یې هغه لپاره نشته. دا او لګیا دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت حمایت کوم، حتی دی په کابل کې ناز دی
خپل سیاسي فعالیت کوي،
خپل سیاسي فعالیت کوي سرګندوي. خبره دلته دا ده خپل طالبانو کې دنن هم باید موږ وګورو چې دوی د توانایي لري چې په افغانستان کې په حیث د یو سیاسي حزب فعالیت وکړي.
کوثر صاحب موږ سره وخت را سره کم دی. کوثر صاحب تاسو نظر مو وخت مننه وخت را سره کم دی. مومن صاحب ته ورځو. مومن صاحب په لنډو ټکو کې راته وایي تاسو په نظر د دې مسلې حل څه شی دی؟
د دې مسلې حل دا دی چې امریکا دا اعلان وکړي چې طالبان او د افغانستان دولت یو موقف ته ورسېدو، د افغانستان مستقبل په حواله سره، د افغانستان د حکومت د سیستم په حواله سره، نو موږ په یو خاص وخت کې په شپږ میاشتو کې اووه میاشتو کې اتو میاشتو کې خپل ټوله قوه د افغانستان نه وباسو او د دې خبرې ضمانت به چین ورکړي. امریکا دا اعلان وکړي د دې مسلې حل چې کوم نه موجود دی.
خاص شو ډیر زیات من مومن صاحب او کوثری صاحب تاسو موږ سره وای اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو څخه د مشال ترنا لاندې بحث اورید او په دې کې موږ په نوو بدلونونو باندې چې په سیمه کې روان دي په دې باندې خبرې وکړې او په دې مهم خبرې وکړې چې د روس او پاکستان اړیکې چې کیږي، هند او د افغانستان او د امریکې په اړه چې کومې خبرې کیږي، کوم مسائل د بحث لاندې نیول شوی دي، آیا د به د سیمې پر امنیت باندې کوم اغیز ولري کنه. له کابل را سره د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری او د پاکستان څخه سره رستم شاه مومند و. ډیره مننه چې تاسو دا بحث واورید. زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم. مشال ریډیو ته غوږ وسئ. زموږ نور همکاران راځي هغې ته سه خپرونه وړاندې کوي.
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے تا چکن گرما دا چنار رخست دے چکن گرما دا چنار رخست دے سرو وطن سوزی گل نو رخست دے سرو وطن سوزی گل نو رخست دے